د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خان یم د کاتالونیا سیمه ییزه پارلمان د یو پریکړه لیک په منظورولو له اسپانیا څخه خپلواکي اعلان کړه د پارلمان مشر کارمی فور ګادل اعلان وکړ چې د دغه ګام په حمایت کې اویا رای راغلي او په مخالفت کې لس او دوی رای سپین اچول سوي دي
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
په بارسلونا کې د پایلو وروسته د بلتون پلویان له پارلمان ودانۍ بهر ووتل او د کاتالونا ملي سرود یې زمزمه کړ. د کاتالونا د حکومت په ځواب کې د اسپانیا صدر اعظم مارینا راجوی وویل چې حکومت یې د کاتالونا سیمه ییز حکومت رنګوي پارلمان یې ختموي او د دسمبر په 1 د سیمه ییزو انتخاباتو کېدو ژغ یې وکړ سلګونو کسان د خپلواکۍ پر ضد د جمعې په شپه د بارسلونا ښار منځ ته ورغلل او د اسپانیا بیرغونه یې ورپول د کاتالونا سیمه ییزه پارلماني حکومت د هغې پریکړې سره چې د اسپانیا سره ازادي واخلي هر څوک خوشحاله نه دي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د جمعې په ورځ وویل چې د کانګو ډیموکرات جمهوریت به تر هغه نړیوال ټولنې مرستې ترلاسه نه کړي تر څو چې د 2013 کال انتخاباتو کولو پریکړه نه وي کړي نیکي هیلي د افریقا لوی وچ ته په 3 ورځني سفر تللې ده او دا خبره یې له هغه وروسته وکړه چې د کانګو د ډیموکرات جمهوریت د انتخاباتو د کمیسن د رئیس سره ولیدل د پاکستان پوځ ویل دي چې د هند یو بی پیلوټ الوتکه له هغه ورسته چې د کشمیر د حملې په جنجالي سیمه کې ورننوته راغورځولې ده د پاکستان پوځ ویان ډګروال جنرال آصف غفور ویل دي چې د ډرون الوتکې جاسوسي کوله او د جمعې په ورځ د کشمیر د کنټرول کرښې تر څنګ ووښتل سوه هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د ډرون الوتکې ټوټې پارچې موندلې دي سمدستي هند په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبه پر ورځ وویل چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ به یې د سوریې په راتلونکي هیڅ نقش ونه لري ښاغلی ټیلرسن دا خبره په داسې حال کې وکړې چې ټاکل سوي راتلونکي میاشت د سوریې شخړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په موخه خبرې بیا پیل سي ټیلرسن وویل چې د ولسمشر ټرمپ حکومت د جنیوا د سولې پروسې طرفداري کوي او په دې باور کوي چې د هغې یوازنۍ لاره دا ده چې د سوریې 6 کلنۍ شخړې ته د پایټکې کښېښول سي د عراق صدر اعظم د جمعې په ورځ د 24 ساعتونو لپاره د مرکزي حکومت د ځواکونو پرمختګ وځنډوي د عراق په شمال کې عراقي ځواکونه په دې هدف ځای پر ځای سوي دي چې د کورتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمې بیرته د فدرالي حکومت تر کنټرول لاندې راولي د حیدرالابادي د دفتر لخوا په لیکل سوي یو بیان کې راغلی دي چې دغه امر له دې وجې ورکړل سوی دي چې د قوم د بچیانو ترمنځ د نښتو او د وینې تویدو مخه ونیول سي د عراق صدر اعظم دغه اعلان له هغه وروسته کړی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا ضد او نقیز راپورونه ورکړل سو چې د کوردي ځواکونو او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ اوربند سوی دی د فرانسې پوځ د مالیې په شمال کې د القاعده ډلې پورې مربوطې وسله والې ډلې هغه ادا ویرت کړي دي چې ویلي چې د مالیې 11 پوځیان هغه مهال ووژل سول چې د فرانسې پوځ د یونی په پیل کې په یاده سیمه کې عملیات وکړل د فرانسې د پوز د رسنیو ادارې د سوسیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دغه راپور غلط دی او دغه ادای د یو تروریستي ډلې لخوا پروپاګند وبوله تر اوسه د خپلواکو منابعو لخوا د وسلوالو ډلو د دې ادا تعین نه دی سوی او دغه راز د مالي حکومت هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د جمعې په ورځ د سوریې د حکومت لخوا د پلازمینې دمشق ته شاوخوا سیمو محاصره یو غلط ګام بلل دی او ولې د چمرکی کسانو ته د خوراکي توکو او د روغتیا د سامانونو رسد ته باید اجازه ورکړل سي د سوریې حکومت په دوامدار توګه هغه سیمو ته چې د حکومت پر ضد دي د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د مرستو رسولو مخه نیسي یو میاستل مخې د ملګرو ملتونو سازمان په دې وټونه دی چې د خېتی خوټا په سیمه کې د 15000 کسانو ته د مرستې سامانونه ورورسوي او د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف عقاید ویچ ویلی چې افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بے بنسټه بوللي او په کلک رد کړی دي. دا خبرونه
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په راپورټونو کې به واوري، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلک بې روزګاره دي. یو مرکه پاکستان د افغانستان په تازه او وچو میوو ګمرکي تعرفه زیاده کړې ده. په دې باره کې د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خانجان الکوزه سره مرکه لرو، او د امریکا کانګریس په یو لړ انتخابونو باندې غور کوي چې په میانمار باندې فشار راوړي چې هغه مرګانۍ حملې بندې کړي چې په زرګونو روهنګیایي مسلمانان یې خپل کور و کلیو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو اوس به راسو د دې خپرونې لومړی مطلب ته چې په کندز کې خلک د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایت کوي او وایي چې د دغه ښار هوا خرابه سوې او د ښار په مختلفو ځایونو کې د کثافاتو زیاتوالی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه خار هوا تر پخوا ککړه شوې ده. دوی د دغه خار د هوا د ککړتیا علت په لارو کوڅو کې د کثافاتو د انبارونو زیاتېدل، په خار کې د اور لپاره له ټایرونو او ربړي شیانو استفاده کول او د ریکشاو زیاتوالی یادوي. دوی وایي چې د خار د کثافاتو د راټولولو لپاره ځایونه نشته او همدغه کثافات بیرته په لارو کوڅو کې خورېږي او د هوا د ککړتیا سبب کیږي. د خار یو تن اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې په خار کې حمامونه او نور هغه ځایونه چې ور پکې بلیږي د موټرو له ټایرونو څخه د سوخت د موادو په څیر استفاده کوي چې اکثر وخت د ربړونو له سوځولو څخه ناروغۍ رامنځته کیږي. هغه زیاتوي چې که خاروالي د خار کثافات له مختلفو ځایونو راټول کړي، له خاره لږ د باندې په بل ځای کې اچوي چې د شمالونو پر وخت همدغه کثافات له هوا سره یو ځای کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د دغه خار د هوا د ککړتیا په اړه داسې وایي.
د محیط زیست په باره کې ډېرې ناګړۍ موجودې دي، لکه ښاروالي اکثره وخت نالې وباسي، تر ډېرو ورځو د سړکونو تر غاړې پراته وي چې د هوا د ککړوالي سبب ګرځي. ځینې حمامونه دي چې د اور وسیلې اکثره ټایرونه سوځوي او هوا ککړوي، او د خار د ریکشاو موټرو د ډېر زیاتوالي هم سبب د دې ګرځي چې هوا ککړیږي. په داشونو کې چې هغه په څلورو غاړو د خار کې موجود دي او هغه د ټایرونو د سوخت نه استفاده کوي، نو دا ټول سبب د دې ګرځي چې محیط زیست ککړوي، هوا خرابوي، او دا ناروغتیا چې اکثره منځته راځي دا د همدې د محیط زیست د خرابوالي عامل دي.
د نامنی سره سره د محیط زیست هم پاملرنه نه شوي. که تاسو امامونو ته ورشي نو امامونو خوا کې اوزونه دي، اوزونه کې هغه چټلې اوبه مس ذخیره وي او د بوینه کوي. د ډوډۍ داشون ته چې ورشي ټایرونه سوځي، دودونه هوا ککړوي، د ریکشو زیاتوالی، د موټرونو زیاتوالی دې سبب ګرځېده چې د قندوز هوا ډېره خرابه کړې. خلک هم دې کې ملامت دي، د ښار په نظافت کې ونډه نه اخلي، کوڅې هم پاکې نه ساتي. قندوز په فضا باندې تاثیر کوي، حتی چې ناروغیان هم زیاتې دي، او په دنځي وخت کې خو دغه د سینه ناستې ناروغي بیخي حتی زیاته شوې ده، نو سبب به همدغه د هوا د ناپاکوالی وي.
د قندوز د چاپیریال ساتنې رئیس صدرالدین سیاح وایي چې دوی اړوندو ادارو ته هر وخت د چاپیریال د ساتنې په اړه د هوا د ککړولو د ځینو کارونو یادونه کوي چې باید مخه ونیول شي.
اداره حفاظت محیط زیست یک اداره پالیسی ساز است. ما پالیسی را مطابق قانون و مقررات محیط زیستی که
د چاپیریال ساتنې اداره و پالیسی جوړونکي اداره ده. دوی د چاپیریال ساتنې اجرایوي ریاستونو خاروالۍ او عامې روغتیا ریاست ته پلانونه سپاري چې په ځینو ځایونو کې د زیات لوګي د تولید د مرکزونو څخه مخنیوی وشي او تر یو ځایه یې مخه نیول شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی اوس هڅه کوي چې په حمامونو، نانوایانو، هوټلونو او نورو ځایونو کې د ربړ له سوځولو استفاده ونه شي. خو د قندوز اوسیدونکو نیوکه کوي چې چارواکي او په ځانګړې توګه ښاروالي او د چاپیریال ساتنې مسؤلین د دغو ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول پلان نه لري. د قندوز ښاروال نجیب الله عمرخیل وایي چې باید عام خلک د ښار د اوسېدو فرهنګ زده کړي او خپل کور کلی پاک وساتي.
هر اوسیدونکی د یو ښار که احساس د مسؤلیت د خپل د فرهنګ د شهرنشینۍ لپاره یعنی پاکي او نظافت د ښار لپاره مسؤلیت د خپل ادا نه کړي، زه فکر کوم دا هیڅ دنیا او نړۍ کې هم ښاروالي ادارات نشي کولی سي د خپل فرهنګ د شهرنشینۍ خاصتا د پاکي او نظافت کې دوی مثبت ګامونه واخلي.
د قندوز د ښار په منځ کې د قصابانو لخوا د حیواناتو حلالول او پاتې شونی په ویالو کې غورځول، د کثافاتو د انبارونو زیاتوالی، په ښار کې له ربړي شیانو څخه د سوخت لپاره استفاده، د کورونو او کوڅو شاوخوا د منظمو کثافت دانیو نشتوالی، د ښار نږدې سیمو کې د خښتو د داشونو جوړېدل، په ښار کې د قیر سړک پر سر د ویالو خټې تر ورځو ورځو پاتې کېدل، هغه څه دي چې د دغه ښار هوایي ککړه کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې د 2 میلیونه په شاوخوا کې خلک بې روزګاره دي. نور تفصیل د امریکا غږ د همکارې لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
یو له هغو ستونزو چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي، د بیکارۍ شتون او د بیکاره وګړو پراخ حضور دی. د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیات شمېر هغه کارکوونکي چې په خوابه په ګډو ادارو کې کار کاوه، اوس د بیکارۍ له ستونزې سره مخ دي او د کار مارکیټ د پخوا په نسبت رالوېدلی ګڼل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6.5 میلیونه کسان په کار بوخت دي، خو پاتې 1.9 میلیونه یې یا مطلق بیکاره دي او یا کار نه لري. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
کارز وک لرو لاتری میلیون انا شافواش تقریبا مشتقنی میلیون دیدی مصروف دی او تقریبا مجموع که تقریبا یو شاریه نه میلیون در غفیر منگ بیکار یا هم کم کار کسان لرو.
کچه هم کار او طولانیزو چار وزارت وایی د پروسه کال په پرتله د بیکاری په کچه که 6% کمواله راغله دی. خود کارگرانو ملی اتحادیه لا هم وایی چه حکومت د بیکاری په برخه کې خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د کارګرانو د ملي اتحادیې مرستیال غلام علي بریال نن چهارشنبه یوې خبري غونډې ته چې لسګونه کسانو پکې ګډون کړی و وویل
پیشنهادات مشخص را په خاطر کاهش بیکاری
موږ د وزګارتیا د کچې د کمولو لپاره حکومت ته خپل طرح او وړاندیزونه ورکړي دي. که حکومت د حل لارې پیدا کړي ښه، کنا موږ به سرکونو ته ووزو او خپل مدني حق څخه به ګټه واخلو.
از حق مدني خود استفاده میکنیم.
کابل میشته پیغل زرلخت په هندون خلاص کړی دی، خو اوس بیکار ده. دا د خپل بیکاری په اړه داسې وایي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لویترینه ستونزه د دندې موندل دي، او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لویترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري، همدغه زما لویه ستونزه ده چې نه پیدا کېږي په سختي باندې.
د کارګرانو ملي اتحادیه په داسې حال کې بیکاری شکایت کوي چې د شنبه په ورځ افغان ولسمشر لزوانانو سره په کتنه کې اعلان کړی چې په راتلونکو 2 اونیو کې د ملکي خدمتونو 15,000 بستونه او پر روانه 1 میاشت کې 8,000 د ښوونکو بستونه به اعلان شي. بلخوا د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون نږدې 100 پوستونه اعلان کړي دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. پاکستان د افغانستان په تازه او وچ میوه ګمرکی تعرفه زیاته کړي. دا به د دواړو ملکونو سوداګرو ته څه تاوان ولري؟ په دې باره کې مو د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړي. هغه داسې وایي
بلې، او دا دوه مسایل دي، دوه موضوع دي. یو خو په تاسف سه باید ویو چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه هر وخت سیاسي فشارونو په نتیجه کې په اقتصادي دالیزونو باندې او په اقتصادي رویش او په اقتصادي راکاور کړ کې هر وخت مشکلات ایجاد دي د افغانستان او پاکستان تجارانو ته. څو موده مخکې د پاکستان حکومت خپل تعرفه جوړ کړ په باندې اجناسو چې مونږ چې دغه آر ڈی په نامه باندې یو ټیکس دی چې دا ټیکس دی چې کو تقریبا په افغاني مالونو باندې یو سلو شل فیصده تعرفه پورته لاړه. خصوصا په تازه میوو په وچو میوو او همدارنګه په طبي نباتاتو او قالینو په دوی باندې تعرفه جګه شوله. دې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېزه وکړله. دا اوس په زرونو موټر زمونږ ولاړ دي. میوه د انګورو وخت دی او انار را رسېدلي دي. فرضاً مونږ قرارداد کړی دی خلکو سره پاکستانی تجارانو سره یو کارټن میوه فرضاً شپږ سوه یا اووه سوه کالدارې باندې. هغه چې اوس مونږ دا جګه مالیه ورکوو ټیکس ورکوو مونږ ته خپله په زر دولس سوه روپۍ تمامېږي. افغانی تاجران ډېر دي تاوان کوي. دینان بارډر یې بند کړی دی او مالونه هغه طرف ته نه وړل کېږي. دا نو عام زمونږ دپاره ودرول ډېر لویه خساره ده او هغه ضایع کېږي. انګور خرابېږي، میوه خرابېږي. دغه موضوع اساسي مسله وه. دا بدبختانه وشوله. او دا دویمه مسله چې د ترانسپورت مسله ده، دغه مسله تقریبا شپږ میاشتې مخکې دغه حکم شوی و. اسمي تللی نو نور دغه حکم د پخوا په نسبت باندې دا د دې په اثبات و چې پاکستان زمونږ موټرو ته اجازه نه ورکوي واګا او کراچۍ ته. او په افتا کې داسې وه چې د پاکستان موټرې افغانستان ته راتللی شي او د افغانستان موټرې پاکستان ته تللی شي. نو دوی کوم واګې ته اجازه ورنه کړه. په دې پنځه شپږ کاله کې رئیس جمهور هدایت ورکړ چې باید د پاکستان موټرې د جلال آباد نه مخکې رانه شي او زمونږ تر پېښوره پورې پرېږدي او زمنن د چمن نه پورې زمونږ موټرې پرېږدي. د دوی هغه باید تر ویشه پورې راشي. او ترانزیتي مالونه چې مرکزي آسیا ته ځي هغه باید په قندار او په جلال آباد کې تخلیه شي. د افغاني موټر کې واچول شي بیا آسیا میانه ته لاړ شي. نو دا پخوانۍ خبره ده، نوې خبره نه ده. اما چون میډیا کې دا شنه نه راغله او نه دا انحراف هم شوله یو تحریف شوله چې د په بارډر کې اجازه نه ورکوي چې پاکستانی موټر دې راواوړي. نه، دا څنګه ده زمونږ موټر اوس هم په نورمال شکل باندې ځي پېښور ته او د دوی موټر راځي جلال آباد ته. دا کومه ستونزه نه ده. اما چون زمونږ موټر واقعا ته نه ځي او کراچۍ ته نه ځي د دوی موټرو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې حیرتان او شیرخان بندر او اقینی او تورغونډۍ ته لاړ شي.
بله، نو په دې باره کې څه خاص اقدام سوی دی چې دا لارې نورې خلاصې سي و او د تازه میوو صادرات بیرته روان سي و پاکستان و او افغانستان ته؟
بله، په تازه میوه اوس وچې میوې خو لا وخت نه دی، سیزن کم دی. وروسته را دغه کېږي خو تازه میوې وخت دی. تازه میوه اوس ولاړه ده.
بله،
نو موږ دې ته منتظر یو او د افغانستان دولت هم هڅه کوي. زموږ سفارت په اسلام آباد کې په دې باندې لګیا دی. جلال آباد رئیس جمهور اشرف غنی هم خبر دی، هدایت یې ورکړی دی. پاکستانی مقامات سره په دې ارتباط خبرې وکړي. یو ځل پخوا هم پاکستان دا تعرفه جوړه کړې وه. دا آر ڈی ټیکس چې دی د افغانستان په دې کې نه و شامل. موږ امیدوار یو چې دې ځل هم افغانستان د خاصو ملحوظاتو په اساس چې دلته مشکلات دي، جنگ دی، زموږ د قانون متضرر کېږي او که د دوی تجارت حمایه نه شي په جهانی سطح باندې تاریخ او کوکنارو ته زمینه مساعدېږي او نورو بدبختیو ته یا دهشتګردیو ته یا سرتیسو تروریزم ته زمینه مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې پاکستان پخوا هم کومک کړی و. موږ امیدوار یو چې پاکستان افغانستان د دې لیست نه وباسي.
بله، ډېره مننه محترم خان جان الکوزی صاحب.
شکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا کانګریس په یو لړ انتخابونو باندې غور کوي چې په میانمار باندې فشار راوړي چې هغه مرګانۍ حملې بندې کړي چې په زرګونو روهینګیایي مسلمانان یې خپل کور و کلي پرېښودلو ته مجبور کړي دي. د کانګریس غړي د اقتصادي بندیزونو په لایحې باندې غور کوي، مګر د روهینګیانو لپاره لا بې کوونکي وایي د سپینې ماڼۍ اجرایه فرمان به سمدستي تاثیر وکړي. د امریکا ژغ خبریالې کترین کیپسن په دې باره کې د کانګریس له ماڼۍ څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د کانګرس غړي وایي په روهینګایانو باندې ویرا چول شوې ده، په زرګونو وژل شوې دي، بې عزته شوې دي یا د خپل ژوند د ژغورلو لپاره خپل کور کلی پرېښودلو ته مجبور کړی شوې دي. ډیموکرات سناتور ریچارډ دوربین انو وایي،
Let me tell you how this tears at me. I'm looking at it and saying, if they will not allow third-party observers into the area where the worst devastation...
اجازه راکړي چې تاسو ته ووایم چې څنګه زه وژړولم. که دوی په درېمګړي څارونکو ته اجازه ورنه کړي دغو سیمو ته ورشي چې روهینګیانو ته پکې ډېره بد تباهي اوښتې ده، ډېر کړاو یې پکې ګاللی دی، نو ولې دغه هېواد ته موږ لومړی امریکایي ډالر ولېږو؟ سناتور دوربین د سنا د مجلس د حقې پریکړې دوهم پیشنهاد کوونکی دی چې په میانمار کې تاوتریخوالی غندي، څه باندې 650,000 روهینګیان مجبور کړل چې بنګلادیش ته مهاجر شي او هلته اوس په کمپونو کې اوسیږي. سناتور دوربین ان بیا وایي،
We don't want to wait for the passage of this resolution, as symbolic as it may be. We want results.
موږ نه غواړو چې د دغې پریکړې تصویب ته انتظار وباسو چې ښایي یوه تشریفاتي بڼه به ولري. موږ نتیجې غواړو. موږ د میانمار په حکومت باندې هغه کوو او موږ آنګ سان سو چی نه غواړو چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي، په دې باره کې خبرې وکړي او یو څه وکړي. مګر د سنا په مجلس کې د اکثریت مشر میچ میکانل 13 میاشت خبریالانو ته وویلې په آنګ سان سو چی باندې فشار د متوازن اقدام غوښتنه کوي. دې زیاتوي،
I don't favor passing a resolution going after her.
زه د دې طرفدار نه یم چې د دې په خلاف دې پریکړه وشي. زه فکر کوم چې دا زموږ غټه هیله ده چې برما ته له هغه ځاینه حرکت ورکوي چې چیرته وه، او زه هیله کوم چې د نظامي ډکټاتورۍ نه په اخوای بی او کانګرس نه په داسې تماس باندې زور اچوي چې د هغې په اساس به ډیموکراتیکې موسسې وژغورل شي، او داسې ښکاري چې د برما په پوز باندې د بندیزونو د لګولو لپاره ټول انتخابونه پر خپل ځای دي. د روهینګیا لپاره د بین المللي مبارزې غړی سایمن بلسن
وایي، and what we're pushing for
among the congress the غړو او د سناتورانو د دفترونو سره ځینی ډیر ګټورې خبرې وکړې چې څه شي باندې چې موږ زور اچو هغه کانګرس او حکومت ته چې د برما په پوزي قومندان او په برما کې د پوز په کاروبار باندې بندیز ولګوي. د روهینګیا لپاره د بین المللي مبارزې د ډلې غړی سایمن بلنس په دې وروستیو وختو کې د سپینې ماڼۍ سره غونډې ورته هیله پیدا کړې ده. دی وایي،
Burma is an issue that cuts across party lines and cuts across ideological lines.
Burma da se yow muzo da che gundi aw ideologiki sarhadune mat kade. The Congress gul lo para ba yow ihtimali intikhab chwi. De Burma pa gamoyo bande ba bandez wala gawala shi che tir kal pa khwani jamhur rais Barack Obama le rekdu. د امریکا د اسلامي مدني حقوقو سازمان انوای دغه اقدام به د برما د پوز د بوتجې په کمولو کې یو مهم اقدام دی. د امریکا د اسلامي روابطو د شورا غړي امینه صافی وای،
We would like to make sure that we do not provide any military assistance or military aid to the Myanmar military.
موږ غواړو چې دا خبره یقیني کړو چې موږ باید د میانمار د پوځ سره هیڅ نظامي مرسته ونه کړو. موږ غواړو دا هم یقیني کړو چې موږ هیڅ مالی ورکړه راکړه د میانمار سره ونه کړو، او موږ باید د دوی تولیدات تقویه نه کړو. او صافی وایي، په امریکا کې سیاسي فضا به د هغو ستونزو په باره کې توجه محدوده کړي چې مسلمانان ورسره مخامخ دي. امینه صافی بیا وایي،
There's just a lot going on internally in the United States that kind of limits our ability to be
د امریکا په داخل کې ډېر څه روان دي چې هغه زموږ قابلیت په بیلابیلو لحاظونو په تماسونو یا ادارو کې محدوده کولی شي. د امریکا په کانګرس کې د بشري حقوقو لپاره یو د مهمو اوازونو نه د ټرمپ حکومت ته چې په صحیح لاره روان دی. د امریکا د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي غړی کریس میت وایي، زه فکر کوم چې د جمهور رئیس ټیما او ریکس ټیلرسن او واقعا په دې ښه پوهېدي چې څه پیښیږي، او موږ ته پکار ده چې په دې باره کې په کلک آواز پورته کړو. او دغه غوښتنه به نړیوال عواقب ولري. ډیموکرات سناتور ریچارډ دوربین بیا وایي:
There is a Muslim population that is clearly being persecuted, and if we don't stand up and
دلته مسلمانان دي چې په سرګند توګه تعقیب او زورول کیږي، او کومنګ په دوی باندې ونه درېګو د دوی په اړه کې خبري ونکړو او هغه څور سره ونکړو چې کولای شو، نو په درسته نړۍ کې د مسلمانانو سره زموږ روابط به ډیر مسلمانان په غلط لار ولولي، په داسې حال کې چې نړۍ د امریکا مشرۍ ته ګوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په استرالیا کې محکمې د صدر اعظم مرستیال په دې خاطر بیا واکه کړې دي چې د بل هیواد تابعیت درلود. د استرالیا د اساسي قانون لمخې د حکومت هیڅ مقام باید د بل هیواد تابعیت ونه لري. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فرمیر سر په رپورټ کې واوري.
محکمې د استرالیا د صدر اعظم مرسیال برنابي جویس په دې خاطر د پارلمان لپاره نه اهله وګڼه چې د انتخاب کېدو پر وخت د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت هم درلوده. محکمې په خپل پریکړه کې د څلورو نورو سیاستوالو نمونه هم یاد کړي دي چې د برتانیې، نیوزیلند او کاناډا تابعیت لري. د استرالیا د اساسي قانون لمخې هر هغه کس چې د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت ولري په فدرالي پارلمان کې د کیناستلو حق نه لري. د پارلمان ټولو ووړه غړو ویلي دي چې د تیر کال پارلماني انتخاباتو پر وخت هغوی په دې نه و خبر چې د بل هیواد تابعیت هم لري، خو محکمې بیا ویلي دي چې نه خبري د خپل ځان د دفاع لپاره نشي کاریدلی. د ټولو نه حیرانوونکی خبر د صدر اعظم د مرسیال برنابي جویس نه اهله ګڼل دي، ځکه چې په دې کار سره د استرالیا اوسنۍ حکومت چې مرکزی خلاصي نظر لري په ولسی جرګې کې یو څوکۍ د لاس ورکوي او نور به اکثریت هم نه وي. د صدر اعظم مرسیال برنابي جویس ویلي دي چې د نیوزیلند تابعیت پریخی او اوس به د هغه د څوکۍ لپاره ځانګړي انتخابات کیږي. کچه هم ویل کیږي چې ښاغلی جویس به دغه انتخابات وګټي، خو هغه ویلي دي چې د خپل څوکۍ د ګټلو لپاره جدي هلې ځلې کوي. زه د محکمې د حکم درناوی کوم. زه د محکمې په حکم حیران نه یم، ځکه زه چمتووم چې داسې یو کار به کیږي. موږ په دیموکراسۍ کې ژوند کوو او زه تمه لرم چې مقابله به ډیره سخته وي. د استرالیا په اساسي قانون کې د 1990 په لسیزه کې دا ماده ورزیاته شوه چې د فدرالي حکومت په ادارو کې داسې هیڅوک کار نشي کولای چې د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت ولري. دا ماده په دې خاطر زیاته شوې چې د پارلمان غړي یوازې استرالیا ته وفادار ووسی. د سیدنی په پوهنتون کې د حقوقو په پوهنځي کې پروفیسور اینی اټومی وایي چې د استرالیا د اساسي قانون دغه ماده ښایي هیڅ وخت بدله نشي.
I don't see any real appetite for it. It's not the type of thing you'll have people marching on the streets for.
د دې مادې د بدلولو لپاره چندانې جدي غوښتنه نشته. دا داسې څه نه دي چې خلک به یې د بدلون لپاره لارو کوڅو ته راوځي او مظاهرې به وکړي، خو دا ستونزه په دې په اسانۍ حل کیږي چې ټول ګوندونه د خپلو کاندیدانو د سوابقو په هکله جدي څېړنې وکړي. د دې ستونزې د حل لپاره د اساسي قانون بدلولو ته حاجت نشته، ځکه چې زما په فکر دا دومره جدي مسله نه ده. تمه کیږي چې په پارلمان کې د صدر اعظم د مرسیال د څوکۍ لپاره د همدې کال د ډسمبر د میاشتې په دوه منټې انتخابات وشي، او کوښښ به دا وي چې د دې څوکۍ په ګټلو سره اوسنی حکومت په پارلمان کې خپل اکثریت بیرته وګټي.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.